برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
تاسو زمون غاگل ازادی راڈیو او رای السلام علیکم دوستانو شپک بجی شوی دی ازادی راڈیو دو رسی و خبری مجلو پا سر که ز رزوان مراد لطاسی سرم پا دینیم ساتخ پراونه که چه دا حمید رکین پا تخنیکی همکاری وراندی که گی او رای چه پا افغانستان که دناتو زواکونو مشر وایی چه خواهی تر 2014 کالو سا هم نڑی وال زواکونا لافغانانو سر پا جگڑا که همکاری وکڑی پا افغانستان که دا افغان زواکونو دا تلفات و دا زیادواری موضوع هم سیدو خو پا سر که لجانقا الکوزیس خواه دا افغانستان نړۍ او د سیمې د سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ایران ته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اته تنه پولیس د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې له دندې او وسلې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور نیولي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به وایو چې واشنگتن په پاکستان باندې څار زیات کړی دی. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جواهر انوري د افغان کډوالو د ویزو د ستونزو د حل په مقصد نن ایران ته لاړ. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات وایي ښاغلی انوري به له ایراني چارواکو څخه وغواړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدیده کړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ایراني چارواکو غیر قانوني افغان کډوالو ته خبر ورکړی چې د سومبلې تر 15 خپل هیواد ته ستانه شي. د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې شاوخوا 6 لکه داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د ویزو موده یې په روانې اونۍ کې پای ته رسېږي. د کډوالو چارو وزیر به په دې سفر کې د جمهور رئیس حامد کرزي یو رسمي لیک هم د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اته تنه پولیس د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې له دندې او وسلې څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم نیولي او پوځي څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغو پولیسو په دوشي ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ په غیر مسؤلانه ډول د کب نیونې پر مهال د توغندي ډز کړی وو او له امله شپږ کوچیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کابل په وزیر اکبر خان روغتون کې د لومړي ځل لپاره د کولمو او معدې د ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سرایا دلیل له دې امله جوړ شوو مراسمو کې وویل چې په دې مرکز باندې د سلواک هیواد په مرسته 3.5 لک یورو لګول شوي دي. مېرمن دلیل زیاته کړه چې په همدې پیسو باندې دې مرکز ته پرمختللي طبي وسایل هم اخیستل شوي دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد خاروال جنرال نذیر محمد د ماین په یوې چاودنه کې ټپي شوی او څلور ساتونکي وژل شوي دي. د بدخشان د والي ویان عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته وویل چې خاروال نذیر محمد نن غرمه مهال بارک ولسوالۍ ته روان و چې په موټر یې د ریموټ کنټرول ماین وچاودېده. خاغلی راسخ وویل نذیر محمد اوس په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو راپور وایي په افشا شوو استخباراتي اسنادو کې ښودل شوی چې واشنگتن د ملي امنیت په برخه کې د پاکستان په نسبت د بل هیڅ هیواد په اړه کره څېړنه او زیات غور نه کوي. ورځپاڼې د سهشنبې د ورځې د ګڼې په یو خاص راپور کې لیکلي چې دا اسناد د امریکا د استخباراتو پخواني کارکوونکي ایډوارډ سنوډن افشا کړي او ښیي چې واشنگتن د اسلام آباد د اټومي پروګرام په اړه څار زیات کړی او د پاکستان د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په اړه زیات اندېښنه لري. په اسنادو کې دا هم ښودل شوی چې واشنگتن د غراز د تروریزم ضد جګړې کې د هغو پاکستاني ایجنټانو د وفادارۍ ارزونه کوي چې د سی آی لخوا ګمارل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي اداره په دې باور ده چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو جګپوړو چارواکي د وسلوالو او نورو مخالفانو د وژلو په اړه خبر ول او یې هم له محکمې پرته د پراخو وژنو امر ورکړی دی. یو ویدو ښیي چې د ایران پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی په څرګند ډول د سوری رژیم د کیمیاوي حملې مسؤول بولي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران رژیم ادعا کوي چې د نوموړې خبرې غلطې تعبیر شوې دي. دا ویدو چې په یوې پاڼه کې خپره شوې ښیي چې رفسنجانی تېره اونۍ په مازندران ولایت کې خبرې کوي. فرانسه وایي تېره میاشت د مشت نږدې کیمیاوي غاز ممکن د سوری رژیم استعمال کړی وي. د فرانسې یو استخباراتي راپور وایي د اګست د 20 حملې کې په زیاته اندازه کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په حملې کې لږ تر لږه 281 کسان وژل شوي ول. د فرانسې حکومتي منابعو په جلا ډول ویلي د سټلایټ په تصویرونو کې ښودل شوي چې حمله د سوری د حکومت تر واک لاندې سیمو څخه پر هغو سیمو شوي چې تر ډېره حده د یاغیانو تر واک لاندې دي. دا راپور د دوشنبې په ورځ د فرانسې د صدراعظم ژن مارک ایرلاند لخوا پارلمان ته وړاندې شو. دی وایي فرانسه به په یوازې د نړیوال ائتلاف چوکاټ کې عمل وکړي.
Il n'est pas question pour la France d'agir seule.
دا وایي په دې کې هېڅ د پوښتنې ځای نشته چې فرانسه به په یوازې ځان عمل وکړي. جمهور رئیس کار کوي هر څومره ژر چې کېږي یو ائتلاف جوړ کړي. فرانسه باید په دې ائتلاف کې شامل وي، او دا ځکه چې فرانسه د نړیوال قانون د اصولو دفاع کوي. په واشنگتن کې سناتور جان مکین خبري عوامو ته په سپینې ماڼۍ کې وویل، که چېرې جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس ملاتړ وغواړي، نو باید چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي حملې دوسیه قوي کړي. مصر نن په سینا دښته کې د وسلوالو پر ضد هوایي برید وکړ. د مصر نیل تلویزیون وایل په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي. د مصر تلویزیون وایي مصري هلیکوپټرو د اسرائیلو او غزې ترانګې پولې ته نږدې په شیخ زویده کلي حمله کړې ده. په دې وروستیو کې په سینا دښته کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او په ډېرو مواردو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کوي. وسلوالو په بغداد کې د القاعده شبکې ضد ملیشو مشر او د هغه د کورنۍ غړي وژل. پولیس وایي دا مشر چې نومینه ده پټاکه شوی، د هغه له ښځې او درې اولادونو سره په خپل کور کې وژل شو. د دوشنبې په ورځ د القاعده شبکې ضد سنی ملیشو یو قومي مشر وسام الحردان په بغداد کې له ځان وژونکي حملې څخه بچ شوی و. په دې حملې کې د دوه تنو ځان وژونکو د حردان 15 تنه ساتونکي وژلي ول او څلور نورې ټپیان کړي دي. او اسرائیل وایي په مدیترانه کې نن د امریکا له متحده ایالاتو سره په ګډه د توغندي آزمیښت کړی. اسرائیلو دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د روسیې د توغندیو د خبرداری سیستم معلومه کړه چې دوه شیان په سمندر کې غورځېدلي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي هغه توغندی وازمایي چې د توغندیو ضد سیستم لپاره هدف ټاکل شوی و. اسرائیلو له دې مخکې ویلي و چې د هیڅ توغندي د خوشې کولو په اړه معلومات نه لري. د سوریې امنیتي ځواکونو ویلي د دوی په خاوره کې کوم توغندی نه دی لګېدلی. د امریکا او متحده ایالاتو پر سوریې باندې د احتمالي حملې په مقصد په مدیترانه کې جنګي بیړۍ ځای زای کړی دی. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي خای تر 2014 کال وسه هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. په روانه خبرونه کې د چارو له کارپوهانو سره داسې ویل چې په دې وروستیو کې ولې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
کله چې په بشپړ توګه قدرت افغان ځواکونو ته وسپارل شي نو تبن فعال شول او په دې کې تلفات دوی زیات دي.
د مختلفو سیمو ګڼ شمیر قومي مشرانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده، او د دولت وسلوه د دولت سیاسي مخالفان بیا وایي چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. پرونه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د سې شنبه پورې څو تړونونه هم لاسلیک شول، او ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سریلانکا سره مخامخ شي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي خای تر 2014 کال وسه هم نړیوال ځواکونه له افغانانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. د جنرال ډانفورد دا خبرې د یو شمیر لویدیز ډیپلوماټانو له دې خبرو سره په ټکر کې ښکاري چې وایي د راتلونکي میلادي کال تر پای وروسته ټول نړیوال محارب پوځیان له افغانستان څخه ووزي. جنرال ډانفورد له ګارډین رسپانس سره د جګړې په ډګر کې د درنیم لکه افغان ځواکونو پر اوسنۍ وړتیا هم شک څرګند کړی دی. د نوموړي د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي، او تر هغه چې په خپل دغه ځواکونه د عملیاتو وړتیا پیدا کوي 15 کال نور هم شاید لویدیز ملاتړ ته ضرورت ولري. په افغانستان کې تیر پسرلی بهرنیو ځواکونو له عملیاتو لاس واخیست. جنرال جوزف ډانفورد وویل د قضاوت سر له اوسه څوک نشي کولای چې د عملیاتو د درېدو دغه پریکړه پر ځای ده کنه. ده د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د درولو له پریکړې سره سم ناتو رسمن تاشمنه وکړه چې د اوړي د جګړو په میاشتو کې به د افغان ځواکونو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې د ناتو او افغانستان قومندانان د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرې زیاتېدو ته اندېښنه لري. د ګارډین رسپانې په وینا دغه تلفات اوس هر اونۍ تر سل تنه اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر عمر داوودزی د دوشنبې په ورځ د افغان پولیسو د تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه وښوده، او د تلفاتو د شمیرې په اړه یې وویل:
از مای حمل به طرف 792 شهید داریم در پولیس و 2758 زخمی داریم.
د افغان ځواکونو شمیر په لند وخت کې درې نیم لکو ته ورسید. خو د جنرال ډانفورد په وینا دغه ځواکونه لوجستیکي مرستو ته اړتیا لري، استخباراتي معلوماتو ته ضرورت لري، او د هلیکوپټرو د کمبود ستونزه لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان او د لویدیځو سیاستوالو د نظر ترمنځ ښکاره بیلتون دی. سیاستوال غواړي چې دغه جګړه چې د نړیوالې ټولنې په زرګونو پوځیان پکې وژل شوي او په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلی دي نوره ودرېږي. خو د جګړې د ډګر قمندانان په دې باور دي چې نوي روزل شوي افغان پولیس او پوځیان له یاغیانو سره په جګړې کې ستونزې لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ښکاره ویلي دي چې تر 2014 کال وروسته باید امریکایي ځواکونه نور په افغانستان کې جګړه ونه کړي، خو جنرال ډانفورد وایي ناټو ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او لارښوونه به یې کوي. د جنرال ډانفورد په وینا په مرسته کې شایي پوځي ملاتړ شامل شي، خصوصا د هوایي ځواکونو مرسته به پکې وي. جنرال ډانفورد ګارډین ورځپاڼې ته وویل زه چې افغان ځواکونو ته ګورم نو د هغوی د روزنې لپاره له دریو تر پنځو کلونو پورې نور وخت اړتیا شته. ډانفورد بیا څرګنده کړه چې مطلب یې دا نه دی چې دغه ځواکونه اوس څه نه شي کولی، مطلب یې دا دی چې څو کاله وروسته به افغان ځواکونه بیا یو مخ په خپلو پښو درېدلی وي او بهرنیو مرستو ته به له اړتیا وتلی وي.
وامردل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي تر 2014 کال وروسته به هم نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په افغانستان کې د یو شمېر ریپورټونو له مخې هر اونۍ تر سلو ډېر افغان عسکر او پولیس وژل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو نوې سرپرست وزیر عمر داوزی روان اونۍ په کابل کې ویل چې په تیر څه باندې 15 میاشتو کې یوازې 1100 پولیس 1300 وژل شوي او تر 2100 ډیر ټاپیان دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو مسأله احمد شبر د پوځي چارو څېړونکي جنرال عبدالواحد طاقت سره شریکه کړې او لومړی د افغان ځواکونو د تلفاتو د اصلي علتونو پوښتنه ترې کړې ده. جنرال طاقت په ځواب کې وایي
عمده علتونه دا دي چې په خوا بار زیات د ناتو په غاړو او په عملیاتو کې هم ناتو خپله مستقلانه برخه لرلې، خو کله چې په بشپړ توګه قدرت افغان ځواکونو ته وسپارل شو نو تبن دوی اکتیف شول، فعال شول او په دې کې تلفات دوی زیات. دوه ملت دا د هغه تشریک مساعي چې کومې باید ولري، د اردو د ملي پولیسو ملي امنیت ترمنځ باید هماهنګي وي، دا نشته. بل د خلکو ملاتړ سره نسته، خلک راپور نه ورکوي، اطلاع نه ورکوي. زل د درتبا می خور څه ده یادته تاسو باندې عملیات کیږي.
جنرال صاحب طاقت، تاسو ویل سي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ترمنځ هماهنګي نسته، څنګه کېدای شي چې دغه هماهنګي را پیدا شي څو د افغان ځواکونو تلفات لرس؟
دا څه کېدای شي لکه په خوا شو په خوا قرارګاوي وي، یو مرکزی قرارګا به و سر قماندانی علای قوای مسلا و دی رجن و طول قوتون لیوی قمانده لانده بسیچ که دل بیا گرنیزونو که دی هر قطعه یعنی دی هر دواک دی اردو دی پولیسو دی ملی امنیت علتا قماندانیت و پیغی که بیا دوی تشریک مسایی تامینو او یا با کلسی عملیات که دل یا با چرتلل دوی به یو بل سره خبرول او یو په ولایتو کې یا په کماندانو کې به دوی هلته قرارګاوي لرلې، مشترکې قرارګاوي، او له هغې نه به په دې واحد کماندې لاندې دوی کار کاوه.
جنرال صاحب، تاسو د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت دا یاد کسي خلک له پولیسو او امنیتي ځواکونو سره همکاري نه کوي، دغه همکاري څنګه جلبېدای شي؟
ډېره ساده، ډېره ښه او ډېره په اسانه طریقه باندې کله چې ملي امنیت تقویه شي او اردو له وزیر نه نیولې تر اخرینې قدمې د دښمن له وجوده پاکه کې، پولیس هم د وزیر نه تر اخرینې قدمې د دښمن له وجوده پاکه د اسرائیل اجنټانو، ایران اجنټانو او د القاعده او تروریزم له وجوده پاکه کې، دغه نهادونه خلکو ته بالاخره ثابتېږي چې دا د موږ اصلي د ننګ ناموس مال او حیثیت او ابرو ساتونکي دي. بیا خلک ورسره همکاري کوي. د اردو په لیکو کې یو عسکر ده، یو څوک ده، هغه مثلا یا طالب ده یا د پایسای نفر ده، یا د ایران د استخباراتو کس ده، هغوی ته ویل کېږي د امریکایان مړه کوي. څو د امریکې او د افغانستان ترمنځ د بې اعتباري فضا رامنځته شي او موږ باندې دوی تکیه ونه کړي، امریکایان موږ اردو ته، د موږ پولیسو ته، موږ ملي امنیت ته ځواک رانه کړي، موږ ته هوایي قوت رانه کړي. ځکه وایي ته مې کلاشونکو پیسه خو به مې په تهران بمباره پراکټ مې مولې، په ټانګ مې مولې.
د پاوز او پولیسو په منځ کې کچیرته د بهرنیو د استخباراتو غړي ودی غوښته کول خو ډېر ګران کار بنوي.
د امنیت ملي کار ده؟ نه نه، د امنیت ملي کار ده. په دوه میاشتو کې دواړه وزارتخانې پاکولې چې چیرته موږ استخبارات نظامي ولرو، موږ استخبارات پولیسي موږ ولرو، یې ولې په خپل موږ ملي امنیت لاسي نه ده جوړ، نو بیا به اردو څخه جوړ کړو، پولیس به سره جوړ.
د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه مو د پوځي چارو د کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت څرګندونې واورېدې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مختلفو ولایتونو څو زرو خلکو او قومي مشرانو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. دوی په کابل کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخابات په 2013 کال کې وشي. دوی په روانو امنیتي شرایطو کې انتخابات ناممکن وبلل او وایي چې لومړی د سولې راشي او بیا د انتخابات وشي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن دوی څرګندونې ردوي او وایي چې انتخابات بل اساسي قانون سره سم په خپل وخت کېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
دا خلک چې مختلف قومونو پورې اړه درلوده او د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه په کابل ښار کې راټول شوي وو، په یو اواز ویل چې په هیواد کې د نامنۍ له امله د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په شپاړسمه ناممکن دي. دوی ویل په هیواد کې جنگ او ناامنۍ له یوې نه بلې ته زیاتېږي او خلک نشي کولی چې لازمه برخه پکې واخلي. دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت د په پام کې ونیسي او دا انتخابات د 2013 کال ته وزنډول شي. په ولسی جرګه کې د کوچیانو استازي ملا ترخیل کوچی وویل
سپستلو کې اتیا فیصد خاوره د امن بیا امنۍ له ګواښ سره مخامخ وي. آیا دا انتخابات به قانوني مشروعیت ولري؟ ارګس نه. په افغانستان کې امکانات د انتخاباتو په 2014 کې نشته. اول په افغانستان کې صلح او بیا په افغانستان کې سراسري شفاف او سري انتخابات ته 2013 کال پورې معاملې باید په ځند ولويږي. ان شاء الله الله جل جلاله مې ربان زاد ده چې خدای په افغانستان کې صلح راولي او د سراسري شفاف او سري انتخاباتو زمينه ټول افغانانو ته مساعده کی.
په دوی کې د هیواد اکثر قومونو پورې تړلي مشران، ځوانان او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي راټول شوي وو. دوی ویل له هیڅ سیاسي ګوند، تنظیم او یا ډلې پورې تړلې نه دي. د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د بدیل په حق له هم څه ونه ویل، خو ځینو په خپلو خبرو کې د وسنی حکومت په دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د رای ورکولو له پلان شوو څه باندې 6800 مرکزونو څخه شاوخوا نیمایي له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخابات ترسره کیدل د اساسي قانون حکم دی او دا حکم باید پلی شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل آزادی راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تدابیر نیولي راتلونکو ټاکنو ته. دغه تدابیر تکمیل شوي دي د عملیاتي لحاظ او همدارنګه د لوجستیکي لحاظ او همدارنګه د بودیجي لحاظ او راتلونکو ټاکنې به په 2023 د 14 د حمل باندې څنګه تقسیم اوقات اعلان شوی دی. انشاءالله دایریږي به او د قانون اساسي له پلوه موږ بل هیڅ لار نه لرو تر څو چې ټاکنې برگزار نه کړو او د انتقال د قدرت لپاره تنها او تنها یو غوزینه ده چې ټاکنو په نتیجه کې باید سیاسي انتقال د قدرت صورت ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ډیر ځلې په خپلو ویناو کې په ټاکلي وخت د انتخاباتو په دایریدو تاکید کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې پړاو یې د روان کال د جوزا په 15 پیل کړی چې په ښه توګه پر مخ ځي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو اوریدل چې د هیواد د مختلفو ولایتونو قومي مشرانو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. خو اخوا بیا د افغان حکومت سیاسي مخالفان یو ځل بیا په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د میر اعتراف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله همداراس د سه شنبې په ورځ په کابل کې غونډې ته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو حکومتي ارګانونو له احتمالي مداخلو څخه دوی ډېر اندېښمن دي. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان ملي ائتلاف خبرداري ورکوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې له یو کاندید نه ملاتړ به د هیواد بحران خواته بوزي. د ملي ائتلاف مشر وایي چې په افغانستان کې ځینې کړۍ هڅې کوي چې انتخابات ترسره نشي او ولسمشر کرزی خپل کار ته دوام ورکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیاسي واک د لیږد لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نشته او افغان حکومت باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ډېری هلې ځلې وکړي.
چې خدای نه خواسته بیا وادي صاحبان، ولسوال صاحبان، قماندانان دی امنیه که خدای نخواسته دست روشی چه فکر داری که یو مظلوم یو بیچاره کندید و مختفه او آبیا تو اون دولتی چارواک دوایی که ده تا تاسو کار میکنی دا به افغانستان ده خرابه پیغام ده.
ډاکټر عبدالله د خبرې د سه شنبې په ورځ له ملي ائتلاف سره د سولې او فلاح جبهې د یو ځای کېدو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړي. د افغان حکومت سیاسي مخالفان دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې شاوخوا اووه میاشتې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته پاتې دي او د نویو ائتلافونو د جوړېدو هڅې سر له اوسه پیل شوې دي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله همداراز له افغان حکومت نه وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې وکړي. په عین حال کې د سولې او فلاح جبهه هم ټینګار کوي چې باید راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي، ځکه چې دا کار د دې هیواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. د دې جبهې یو غړي احمد شاه زدران وویل چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ملي او نړیوالو څارونکو پراخ حضور هم ډیر مهم دی.
زه انتخابات غواړم آزاد عادلانه انتخابات، داسې انتخابات وشي چې په هر حوزه کې په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې چې د انتخابات صندوق کېږي، د ملل متحد نماینده، د دولت نماینده، د احزاب نماینده ګان، د کاندیدانو نماینده ګان په همغه ځای کې ځای په ځای رایش مرل کېږي او کېږي د کېږي صندوق کېږي ته غورځوي.
جمهوری ریاست د ملي ائتلاف د نویو اندیښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ولسمشر کرزي په څو زرو ډاډ ورکړی چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. جمهور رئیس کرزي همداشان ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د یو کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو څخه استفاده وکړي. یو شمیر څېړونکي د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته په اشاره وایي چې ښایي د 1993 ملمریز کال په انتخاباتو کې هم د امنیتي ستونزو ترڅنګ پراخ تقلب او درغلی هم موجوده وي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د سه شنبې په ورځ څو تړونونه لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به روسیه د ترانسپورټ، ساختماني چارو، قانونو، د ریستلو، انرژۍ او د لوړو زده کړو په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. افغان حکومتي چارواکي د دې تړونونو لاسلیک کول د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر مهم بولي. له نسیم شفق په دې اړه ورو.
افغان چارواکي د افغانستان او روسیې ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره ډېرې مهمې بولي. د افغانستان د اقتصاد وزیر د سه شنبې په ورځ د روسیې د انرژۍ له مرستیال وزیر سره د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې روسیه په افغانستان کې پر مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي. عبدالهادي ارغندیوال وویل چې د دې پروژو عملي کول د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ښه او مثبت اقدام دی.
موږ موافقې ته ورسېدو چې دا د افغانستان او روسیې د اړیکو د پراختیا په برخه کې ښه اقدام بولو. موږ هیله لرو چې د دې تړونونو له عملي کېدو وروسته د سوداګرۍ، انرژۍ او په دواړو هیوادونو کې د پانګې اچونې په برخه کې هم پرمختګ وکړو.
د دې تړونونو پر اساس روسیه به په افغانستان کې د قانونو د رایستلو، ساختماني چارو، کرنې، ترانسپورت، انرژي، فرهنګي چارو او د لوړو زده کړو په برخو کې همکاري کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر ښاغلی ارغندیوال له روسی چارواکو څخه وغوښتل ترسو هغه پروژې عملی کړي چې طرحې کلونه مخکې جوړې شوي خو لا تر اوسه نه دي تطبیق شوي. یو 350 کسیز روسی پلاوی له دوه ورځو راهیسې په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د دوشنبه په ورځ یې له ولسمشر کرزي سره هم خبرې وکړې. ولسمشر کرزي د پلاوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې له روسیې سره همکاري وکړي. روسی چارواکی وایي د هغو تړونونو د عملي کولو لپاره به هڅې کوي چې له افغانستان سره یې په بیلابیلو برخو کې لاسلیک کړي دي. خو د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیال یوری سنتورین وویل چې د دې پروژو عملي کول د دواړو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د دې پروژو د عملي کولو لپاره موږ په دواړو هیوادونو کې په لوړه سطحه سیاسي ملاتړ ته اړتیا لرو چې دا موضوع د افغانستان او روسیې لخوا اعلان شوې ده. پرون موږ له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې او هغه د روسیې لخوا له ټولو اقداماتو نه ملاتړ وکړ.
ښاغلی سنتورین وویل چې روسی پانګوال او سوداګر له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو غوښتنه کوي. روسیه په تیرو کلونو کې په اقتصادي برخو په تیره په ساختمانی څانګو کې په افغانستان کې ډېرې پروژې عملی کړي چې لا یې هم د خلکو ترمنځ ځینې وخت یادونه کیږي. څېړونکي د روسیې لخوا په افغانستان کې د اقتصادي او زیربنایي پروژو عملی کول د دې هېواد د اقتصادي غوړېدا لپاره ډېر ګټور بولي او وایي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رایي دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په ډیر صفه ډول اوریدلی شئ. د راس په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم د سوریې مسأله، فرانسې ویلي چې د اګست په 18 د مشتنې د کیمیاوي وسلو حمله یوازې د سوریې د حکومت لخوا ترسره کېدی شي. په دې اړه نور عکس العملونه څه دي؟ د فرشتې جلال زی رپورټ.
د فرانسې د حکومت دا رپورت پروند د صدر اعظم جان مارک ارلوت لخوا د دې هیواد پرلمان ته واستول شو. د فرانسې صدر اعظم ویلي هیواد به یوازې د یو نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اقدام وکړي.
این نه پا کوېستیون پور لا فرانس د اجیر سول له پرزیدنت د لا ریپوبلیک.
په دې کې هیڅ د پښتني ځای نهسته. فرانسې به په یوازې توپ اقدام نه کړي. جمهور رئیس هڅه کوي چې ژر تر ژره یو ائتلاف رامنځته شي. فرانسې ته شایي چې دغه اصول ته په پام اقدام وکړي، ځکه فرانسې نړیوالو قوانینو ته درناوی لري. په واشنگتن کې د امریکا د سنا غړي جان مکین پرون خبريالان ته وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما باید پیاوړي دلایل وړاندې کړي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل لپاره د کانګرس ماتړ واخلي. جان مکین هم درز د کانګرس لخوا د بشار الاسد د رژیم پر ضد د عملیاتو د پیل د وړاندیز د ردیدو پر ضد هم خبرداري ورکړ او ویل چې دا به هم خطرناک عواقب ولري.
If the Congress were to reject a resolution like this after the President of the United States
په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس خپل تعهد څرګند کړی، که چېرې کانګرس دغه سی یو پریکړلیک رد کړي، ناوړه نتایج کولی. دا به نه یوازې په دوستانو او متحدانو کې زموږ د هیواد اعتبار ته ضرر ورسوي، د جمهوری ریاست پر دې دوره او پر راتلونکو دورو به هم منفي اغیز وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې د سپتمبر پر 9 نیټه د کانګرس د رخصتیو تر پای ته رسیدو وروسته به د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام د پایل څرنګوالی رایګیری ته وړاندې کړي. ویل کېږي چې نن به د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پر دې بحث پیل شي او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به خبرې پکې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد بیا هم په خپل هیواد کې د کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل رد کړی دی.
دوستانو، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا چهارشنبه په نیپال کې د سریلانکا له ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د مسابقو په لړ کې ترسره کیږي. افغانستان وار لمخه د بوتان څخه خپلې والو بغټلې ده او کچیر تل سریلانکا څخه سبا نې لوبه وګټینو د دې لوبو سیم فائنل ترسیږي. تفصیل لسفیولا ستانګزی اورو.
د جنوبی آسیا د فوټبال سیالیو په ولسم دور کې د بوتان په وړاندې د افغانستان بریا ته په کتو سره افغان ټیم هیله مند دی چې وکولی شي د چهارشنبه پورز سریلانکا ته هم ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر له نیپال څخه د ټلیفون په کرښه ازادي راډیو ته په خبرو کې په تیره لوبه کې شوې تېروتنې ومنلې او وی ویل چې د سریلانکا په وړاندې د لوبې لپاره کلک تدابیر نیول شوي. دای وی کوم ستونزې او تیروتنې چې په لومړی لوبه کې وشپې عوامل دا و چې لوبغاړي په مصنوعي میدان کې عادتو چمنی میدان او برانی هوا په خپل د دې لامل شو چې لوبغاړي کومه تګلاره چې باید تر سره کړي وای په کې بریالي نشي. خو بیا هم د ملي ټیم بریا یو قانع کوونکې نتیجه و او د سریلانکا په وړاندې مو ښه تدابیر نیولې څو یو ښه نتیجه ترلاسه کړو. د خغلی کارګر په خبره د سریلانکا په وړاندې په لوبه کې چې تمه ده د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیل شي، ځینی افغان لوبغاړي چې په تیر لوبه کې موجود نه وو په لوبه کې شامل شي. خغلی کارګر د سریلانکا په وړاندې په لوبه کې د ګول ساتونکو منصور فقیریار او د دوو حمله کوونکو بلال ارزو او سنجر احمدی له شاملېدو خبر ورکړ. د ملي ټیم دوه لوبغاړو فارورډ یوسف مشرقي او د ګول ساتونکو حمید الله یوسف زید راتلونکو لوبه په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
سریلانکا سره دوه درې وار چې مخه مخسوي د درما خو بازیان کې ځینې ګټلې مو ده. ان شاء الله بیا به ځینې وګورو. هم هنګي مو سی او ډیسپلین د فوټبال وساتو پر شان چې استادان کار سره کوي ان شاء الله ښه نتیجه ورکړي.
د جنوبی آسیا په فوټبال سیالیو کې چې دا ځل د نیپال په کوربتو پیل شوی افغان ټیم په بی ګروپ کې له بوتان، سریلانکا او مالدیف سره جوړه شوې. د افغانستان ټیم په اوس وخت کې په خپل ګروپ کې د بوتان په وړاندې د 3-0 بریا په نتیجه کې دویم مقام لري، ځکه چې د بی ګروپ لومړی ځای د مالدیف او سریلانکا له لوبي وروسته چې په 10 ګولونو مالدیف ګټلې، مالدیف ته ځانګړې شوې. د جنوبی آسیا د فوټبال له تیر دور څخه افغانستان دویم مقام خپل کړ، خو په وروستیو کې په خو بریاو سره په دې وتوانېد چې د جنوبی آسیا له ټولو ټیمونو مخکې شي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون په جدول کې 109 مقام وګټي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. ورسې خبرې